سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کله آزادۍ رادیو ناوړي اوس آزادۍ رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري. دا سارلوش بګو دا مخام تشبګو په لاندو څو پوندو نه سي وش پنده وش متره دا مخام لوش بګو دا سار تشبګو په منځني څپا دوه لش بګ نه وي. دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښت او تالندې برېښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن په ویلې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندوینه کې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړي او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي. دا سور میاشت چاله نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو وروختونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانه وو چې لسګونو کسانو ته مرشوب لواړول او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن کړل. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارش د فیر سره د افغانستان له روغتیايي نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د بریتانیا له شارش د فیر رابرټ ډیکسن سره په کتنې کې پر دې او نور موضوعاتو خبرې کړي. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنې کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم خبرې وشوې او د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې د نړیوالو در همکاری مهم وګڼله. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د بریټانیا له شارج د فیر په روغتیایي برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان روغتیایي سکتور له چیلنجونو ډک وی. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خونځي بې ځای شوی فلسطیني په یو خونځي چې بې ځای شي فلسطینیان پکې دیره و د اسرایلو په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس لیکي چې په ویپري ډول د کشمیري نشي تاییدولې خو کتای چی دا به په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښ وي. خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمیر اتیا یاد کړی دی. په عین حال کې د اسرایلو د پوځ ویاند وایي پر خونځي د اسرایلو په بریځ کې د حماس او اسلامي جهاد د شاو خوشلو وسلوالو چې له هغه ځایه فعالیت کوي پنخ شوې دي. نادو شوشانی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل شوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځ مرکز په توګه کاریده. د په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې ول خونړۍ و بریدونه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې په غزه ترنګ کې نشته ټول خونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل شوی دي چې د جګړې له امله له خپلو مینو کډه کولو ته اړ شوي دي. او د بنگلاديش چارواکي وايي د دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصلانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینی له دغه هیواد وتښتي او د هغې د رژیم زیات ګمرل شوي چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودله په شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصلانو قاضي القضات خبرداری ورکړې و چې استعفا ونه کړي له سخت عواقب سره مخامخ شي. روجس خبر اژانس لیکي چې دغه ادعا په بيپري ډول نشي تاییدوله. د مالی وزارت سلاکار صلاح الدین احمد خبرلانو ته ویلي د بنگلاديش د مرکزی بانک مشر عبدالرؤف تعال قلدار هم خپل استعفا وړاندې کړي خو لمنل شوی نه ده. په خونه یې صدر اعظم شیخ حسینه له تیرې دوشنبه په هند کې ده. حسینه له هغو اعتراضونو وروسته خپل هیواد وتله چې په نتیجه کې شاوخوا 300 کسان وژل شو چې ډیری یې محصلان وو. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. ملګری ملتونو وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونو باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیز لپاره په اړه پریکړه اقدامات وکړي. د ملګری ملتونو دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په المپیک کې ټول افغان لوبغاړي چې لوبېدل د دغې لوبه له دوامه پاتې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا شو د 15 ولایتونو کم یو دي. وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو افغان انجنی وای شدوی د طالبان لخوا پردوی لگول شوی و بندیزونه په هنر کې رخ کار کوي. هو څومره د دې امکان شته چې پر افغان انجنو لګیدلې بندیزونه په هنرونو کې رخ کار شي؟ وړاندې په راپور کې درته وایم. علي سربیره نور مطالب هم شته. منتیا مبارک.
د شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. ملګری ملتونه وایي دا ورزش ملي او نړیوال بنسټونه دي د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړندې اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې نن پرون جمعه د ګس نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې ځینې ورزشي بنسټونه د افغانو میرمنو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پای ټکی کې خودل شي. د غډلې د غشان د اولمپیک نړیواله کمیټې ته په ویلیک کې ویلي چې محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یادې ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامې خبره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډونه خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه د اګست نهمه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست لسمه د یوه راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش چې په اسپانیا کې اوسیږي هالندۍ انډیا سرجودي ته د بایلل مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغاني ورزشکارې بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي و، خو له نیکه مرغه زموږ یو ټیم دا مهال په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ راپکي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې ټولو ښځینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې یوې بلې افغان ورزشکارې چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا مهال یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سږنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو درې ښځینه او درې نارینه هغو ګډون کړی و. سربیره پر دې پنځو افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغو افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورتي فعالیتونو منع کړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړي توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان نجونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه و پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت د امیر اختیار وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوي کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د امیر اختیار وزارت وایان شرافت زمان رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبې په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې شلمه د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې دوه ملي کمپاینونه او درې فرعي کمپاینونه دي. د هغه په خبره په 2023 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې درې ملي کمپاینونه، 15 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هممهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست 15 له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاشه واکسین کردم، یکیش
زه څلور ماشومان لرم، درې می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وښورل سي، له نورو کورنیو څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خله واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکي شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است. ما هر سال امی فلای خود واکسین میکردیم.
د پولیو واکسین خدا مونږ هر کال خپل ماشومان واکسین وو. دا چې اوس بیا راځي خدا ډاکټران وایي چې دا د فلج مخنیسی خدا د چپراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زل نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما زیګه خانواده هم میخوایم کې واکسین بکونند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې درې څلور کاله وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، یعنی نکسه ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې د تاسو راډیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د غزي پر یو خنځیر چې بې ځای شوي فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. اسرائیل ویلي د یو خنځي انګړ یې د دې لپاره پنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوه. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې 14 میاشتې ته داخله شوه. تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت د وژل سوو شمیر 80 او د ټپیانو شمیر 40 یاد کړی دی. خو د غزي د ملکي دفاع بنسټ ویلي پر یوه ښوونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو، د اسرائیل په هوایي حمله کې 93 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 10 میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو لو خونړیو پیښو وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوز ویاند وایي چې پر شوونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلول چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. نادا او شوشانی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شوونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو له مخې په غزې تړانګه کې نږدې ټول شوونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړي دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکېنی خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شوونځي کې دننه نه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شوونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سوو شمیر شایي زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګري ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزې کې د 1540 شوونځیو له ډلې 410 په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تېره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شوونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې پر افغان ښځو نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شو محدودیتونو ته د افغانو انځورګرو نجونو لخوا د هنر په ژبه خبرګون. یو شمېر دوی په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو بندیز خوشنوونکی بولي وای له محدودیتونو سره سره د خپل انځورونو له لارې وخت په وخت د طالبانو حکومت د دې اقدام په وړاندې غږ پورته کوي. د دوی خبرې کیسې و اندېښنې د سنا کاکړ په دې راپور کې ورچ د افغانستان د مشهور سندرغاړي میرمن قمرګل په غږ پیلېږي.
محدودیتونو ته د بیان لپاره د هنر ژبې لټول د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې خپل او په افغانستان کې د ننۍ د استوګنې د سیمې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د دوهم کال محصله وه چې د طالبانو حکومت په نجونو وړې زده کړې بندې کړې.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکنم.
پلومرایو که می رسامی پا آماتور دول لزان سر کوله. خو روست می چیه دیده بام سو چیز زمره هنر سر راحت ایم، زمره هنر را باندگران دی، نو کانکور از موی نکی می گردون وکر. او ده هنرونو پوهنزی گرافیک دیزاین برخمی انتخاب کلا چیل نیک مرغ ورطا کامیاب اسوم. خو متاسفانه پوهنتونونا دانجونو پر مخوات رلس کل.
خو هنر چې پخوانی ملګری و یوازیتوب ته یې نه ده پریښی او د کور په څلور دیوالونو کې هم ورسره پالی. د افغان انځورګره پیغله وایي هنرمندان غواړي چې خپل د ځان زیږنده موضوعات او هغه چې په ټولنه کې رامنځته کیږي د خپل هنر له لارې خپلو خلکو ته وړاندې کړي. خو په خبره یې ځینې محدودیتونه شته چې له عملی نشي کولی.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان
کوم محدودیتونه چې نظام رامنځته کړي هنرمندان یې محدود کړي او اندوی نسی کولای هغه څه چې غواړي انځوري کړي. په فکر کې ګرځي انتقاد پرې وکړي نسی کولای په هنري قالب کې د اثر په توګه رامنځته کړي
په شکل اثر در بیاوره.
خو له دې محدودیتونو سره سره هم زیاتوي چې د خپل هنر پر مټ پر افغان نجونو او ښځو لګېدلو محدودیتونو ته یې وخت په وخت بیان ژبه لټولې ده. نصرن بیګزاده بل افغان انځورګره ده. د دې کیسه بیا بېله ده. هغه چې په جلاوطنۍ کې زیږېدلې او لویه شوې ده استاد ته ناسته ده او هنرمنده شوې ده. خو تنکې پیغله نصرن چې یوازې 13 کاله عمر لري وایي کله هم له خپل وطن او وطنوالو لرې نه وه. هیله یې وه چې یوه ورځ خپل هیواد ته ولاړه شي. خو په خبره یې په افغانستان کې اوس د طالبان حکومت لخوا پنچون او خزو لګیدلو محدودیتونو ته په پام د هیلې ورته ځواني مرګ ښکاری. نسترن د افغانستان په گاونډي هیواد ایران کې اوسیږي.
تر اوسه افغانستان ته نه یم تللی. خودم هلته تر ټولو لوی خوبه چې هلته ولاړه شم، هلته درس ووایم، هلته ژوند وکړم. د افغانستان سره مې بې حده ډېره مینه ده. خو له بده مرغه اوس لپاره دا ناممکنه ده ځکه چې افغانستان د نجونو لپاره د یو بېرحمه زندان حکم لري.
نسترن د تور قلم یا سیاه قلم سبق انزورګری کوي. وای پر افغانستان د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره یې هڅه وکړه چې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه د هنر په ژبه بیان کړي، خو په خبره یې له نتیجې ناهیلی ده.
د طالبانو راتګ سره مې افغانستان ته د تګ تمتع لوش کېده. ډېر مې هڅې وکړه چې د خپل هنر له لارې د نجونو لپاره یو پیغام دنیا ته ورسوم، خو فکر کوم چې نتیجه یې نه درلوده.
په افغانستان کې د ننه یوې بلې انځورګرې د ګرافیک ډیزاین په برخه کې خپلې زده کړې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د طالبانو تر بیاسلې واکمنېدو مخکې بشپړې کړي او هنري کارونه یې ډېر په ښوونیزو برخو کې دي. دی هم د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، وخت په وخت په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا په نجونو او ښځو محدودیتونو ته انځوري سره ژبه ورکړې ده. د انځورګره په اخلاص زیاتوي،
د افغانستان بنابه هر
په افغانستان کې د هر دلیل پر بنسټ زده کړې او تعلیم ته پاملرنه ورځ په ورځ پیکه کیږي، په ځانګړي ډول انجونو ته. دا واقعا خوشینونکې ده. هیله مې ده چې ټول په افغانستان کې د زده کړې او د تعلیم له حق څخه برخمن شي،
برخوردار وشن.
د طالبان حکومت په افغانستان کې تربیه سلی واکمنی دو وروسته چې نږدې درې کاله ورنه تیری کې نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د 2022 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان په ډېری نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه محدود کړي چې د هنرونو په برخه کې زده کړې هم پکې شاملې دي. خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر انځورګرو نجونو ویلي چې اوس په آنلاین ډول د لا زده کړو او هنر ترلاسه کولو هڅه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بنگلاديش په پانتونونو کې شمیر افغان زده کوونکي په دې هیواد کې لا سیاسي نورین روسه د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بیرته افغانستان ته نشستنېدلې.
په بنگلاديش کې یو شمیر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستي امنیتي ناکراریو له امله اندېښمن دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې لسونه یو رئیس د ملکی خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خنړی لاریونونه شوی. د راپورونو لمخې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولای. په بنگلاديش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړي. دوی چې کشمیر یې معلوم نه دی او ډیری یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوي چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړي دي. په بنگلاديش پوهنتون کې دوه افغان نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مو در خوابگاه به سر می بریم، خصوصا
لیه کوسی گوندخنه لرو چه دخل کبریت در لینی راونه رسیگی. هاگه دولی چه پا کلیساگانو حمله وکره پر لینی و نکری. نمره وزیر نوی شوی امکانات شده چه بیا وزیر خراب شی. موک افغانستان تا هم نشد لی. زمون برخلیک بر سنگه کیگی.
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان. پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وای ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلاديش پروستو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینه د استعفا غوښتنه کوله چې بل اخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ چې په پایله کې شیخ حسینه استعفا ورکړه، له هیواده ووته او هند ته لاړه. په بنګلادیش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډیر ستونزمن شو. له بنګلادیش څخه د شیخ حسینه له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څیره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنګلادیش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان په مرکز پارون کې خزینه کالی ګنډون کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول خزینه جامې ګنډلی شي، خو د مارکیټ نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل څو ډوله کالی ګنډلی شي، خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي، هر قسم بل امبریلا او پنجابی هم دغه ممدا سنور دو خپلوانان یې ډېر راوړي، او مفت یې ګنډ ورکو. څوک چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډو. موږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول به وګنډو چې هلته ایسو، هر یو تجار به ترلاسه راوړو.
دا وای خیاطی د دې د پاره زده کړه چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي، خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمانه ده چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړي او د بازار نشتون خفه کړي ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدې هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خی دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي، خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
کاست سنام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید موتا.
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زده دی، وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسمه جامی ګنډلی دی، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانې زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند پشکی کې د خزینه او جامو او نور شیانو لپاره په یو دو منزله ودانی کار پیل شوی وو چې دراغلی بدلون سره یې کارونه په ټپ ودریدل او لا هم نیمکاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالی نشو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ښځې د کرکلی په ګډون